لپاره د تاریخ پاڼه ونځ خبرونه هم لرو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره غستی رابی اکرم خان ته وکشي.
جنگ ورځپاڼ خپل ادارې کلی کې تاجرانو د هفتې په ورځ حکومت لاړخه عاید کړی شوی ود هولډنګ ټیکس خلاف غونډمل کې احتجاج کړی دی. ادارې زیاتوي دا ټیکس به د 500 نه زیات رقم باندې لګي که دا رقم د چک په ذریعه وي یا د یو اکاونټ نه بل اکاونټ په ذریعه وي. ادارې د تاجرانو تنظیم لخوا لیکي چې داسې قسمه ټیکس غونډه دنیا کې چرته هم نشته او که دا ټیکس په زور نافذ کیږي نو د دې نه به نه صرف تاجرانو ته نقصان وي بلکې قومي معیشت او د بینکونو کار به هم ودریږي. ادارې مخکې لیکي اوس چې تاجرانو خپل قوت ثابت کړو نو حکومت او تاجرانو دواړو له دې مسلې حل د مذاکرات د لارې راویستل پکار دی او په دې لړ کې سنجیدګۍ سره خبر پکار دی. هم دې لړ کې مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې تاجران وایي چې حکومت لاړخه عاید کړی شوی ټیکس به دوی په هیڅ صورت نه ورکوي. ادارې په وینا وایي چې حکومت د تاجرانو په مشورې یو داسې نظام جوړ کړي د څنګه چې په شفافه طریقه ټیکس حاصلیږي. ادارې لیکي د دې ټیکس لګولو نه دا خبره مخې ته راغلې ده چې تاجرانو د بینکونو نه خپل رقمونه راویستل شروع کړي دي او د نغدو پیسو په ذریعه یې کار شروع کړی دی. نو د دې نه صرف د بینکونو کار متاثرې کی بلکې تاجران به هم خپل غیر محفوظ شي. پکار ده چې حکومت د ټیکسونو اصلاح لپاره یو ښه نظام جوړ کړي چې هغه ټولو ته منظوره وي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د ملک د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې د سیلاب د تباکاریانو سلسله روانه ده. ادارې لیکي د سیلاب له وجې په چترال کې ځینې کلي تباه شول، په زرګونو خلک بې کوره شول. دا شان د پېښور شاخوا علاقو کې خلک کورونه په پرېښودو مجبوره شوي دي. ادارې مخکې لیکي د سیلاب تباکاریانو ته که وکتل شي نو دا اندازه لګېدی شي چې د ذمهوارو کارکردګي صرف خبرداري پورې محدوده ده. دوی څه مؤثر اقدامات نه دي اوچت کړي او نه یې ورله څه فنډ مختص کړی دی. ادارې په وینا دا خبره هم کتل پکار ده چې پېښور کې د بارانونو پیشنګویې باوجود د اوبو د وتو نظام ولې سم نه کړی شو او که د دې له وجې څه افسوسناکه پېښه مخې ته راغله نو په هسپتالونو کې څه اقدامات اوچت کړی شوي دي. ادارې وایي دا خبره د اطمینان وړ ده چې خیبر پښتونخوا حکومت د سیلاب مخنیوي لپاره د اتر بورپو په منصوبې کار شروع کړی دی، خو ضرورت دا ده چې د وسایلو دننه د نور اقدامات هم اوچت کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي اوس چې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل مکمل شوی دی نو نتیجې راتلو سره د ضلعي حکومتونو سر جوړ کړی شي چې منتخب غړي خپلې ذمهواریانې واخلی او کار شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای پی خبر ایجنس لیکي په اسلام آباد کې حکومت د کچا آبادۍ پر ضد عملیات پیل کړي دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد دغه عملیات پیل کړي او د هغوی کورونه ورانوي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي د امریکا د هڅو باوجود په افغانستان کې اوس هم د افیمو پیداوار ډیر زیات دی. د دواړو مقالو غټې برخې له انیس اجمل اورو.
اف پی خبری ایجنس د اسلام آباد د کچا آبادۍ پر ضد عملیاتو موضوع راغستې او لیکي چې د سوابې یو اوسیدونکي په 1970 لسیزه کې د اسلام آباد په کچا آبادۍ کې آباد شوی، خو دا مهال په هغه 45,000 کسانو کې یو دی چې حکومت یې د آبادو ورانولو عملیات پیل کړي دي. د سوابې دغه اوسیدونکي ایجنس ته ویلي دي نه پوهیږو چې څه وکړو، چېرته ولاړ شو. مقاله لیکي کچا آبادۍ چې ورته افغان بستی هم ویل کیږي پکې شاوخوا 2000 کورونه دي. د سیمه چې د ښار په غاړه ده د حکومت لخوا د غیر قانونه کورونو د نړولو په وخت پکې نښتې هم شوي دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد عملیات پیل کړي دي چې دا شان اوسیدونکي په زوره اوباسي. دغه فعالان زیاتوي چې زیاتره خلک د بولډوزر او درولو له وجې نیول شوي او په دې کې ځینې کسان بیا د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون تر لاندې هم نیول شوي دي. د سی ڈی اے ویان رمضان ساجد اجانس تا ویلی دی چې د اسلام آباد های کورټ ورته د ټولو غیر قانون آبادو د ختمولو حکم ورکړی دی، نو ځکه دوی په ټوله ښار کې عملیات پیل کړی دي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا د بیا ودانې ادارې د زیارت په ورځ ویلی دی چې په افغانستان کې د فیون د کښت د ختمولو په هدف د 2022 کال راهیسې د امریکا لخوا د 3.2 بلیونه ډالر خرچ کولو باوجود په افغانستان کې د فینو پیداوار ډیر زیات دی. فارن پالیسی لیکي د افغانستان د بیا ودانې لپاره یو امریکایي ادارې یا سیګار ویلی دی د هیواد د خپلو منشیاتو کارولو په برخه کې افغانستان اوس هم په نړۍ کې په لوړه درجه دی. د ملګرو ملتونو د منشیاتو د جرمونو ادارې د منشیاتو په اړه د 2014 کال په نړیوال رپورټ کې ویلي چې د امریکا د هڅو باوجود افغانستان د فیونو د پیداوار په لړ کې دا سل بیا په نړۍ کې تر ټولو مخکې دی او د 3 کالونو راهیسې دا لیدل کیږي چې د فیونو د کښت لپاره زیاتره یعنی 5,00,000 او 40,000 اکړه ځمکه کارول شوې ده. فارن پالیسی پالیسی مجللی کې د ډیرو کالونو راهیسې امریکایي پوز او د پالیسی مشران د فیونو د ختمولو لپاره سختې هڅې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو ستاسو لپاره یو کورنۍ ریپورت لرو. د پاکستان پوز د هغو وسلوالو لپاره تربیتي مرکزونه پرانستي چې وسلې ایخي او تسلیم شوې دي. د صغدرزین د خلاصون په نوم دغو مرکزونو کې بندیانو ته د تعلیم ترڅنګ لاسي هنرونه هم خودل کیږي. ان بی سی نیوز په باړه کې د همداسې یو مرکز څخه لیدنه کړې او یو راپور یې جوړ کړی چې لنډیز یې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
این بی سی نیوز لیکي د پاکستان پوز دوی ته اجازه ورکړه چې په باړه کې د سغدرزی پر ضد له دریو مرکزونو څخه د یو نالیدنه وکړي. دا یو مهم پرمختګ ګڼل کېدای شي ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد په جنګیدونکو دغه هیواد باندې داسې تل نیوکې کیږي چې په خپلو بندیانو تشدد کوي او مشکوکه کسان تر وژلو پورې ربړوي او له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. په باړه کې په یاد مرکز کې نږدې 1400 پخوانی طالب جنگیالي ساتل کیږي. د ورځې په اوږدو کې د دوی سارنه کیږي او ځانګړي ټاکل شوي استادان ورته درس ورکوي. د لمونځ او د اسلامي تاریخ د لوستلو سربیره دوی ته لاسي هنرونه هم ورخودل کیږي چې په کې د جامو ګنډل، د فرنیچر جوړول، ویلډنګ کول او د موبایل ټلیفونونو ترمیم شامل دي. دوی ته همدارنګه نور هنرونه هم ښودل کیږي. دا مرکز چارواکی وای دغه بندیان به هله خوشی کوي چې د نفسیاتو ماهرین د خوشی کولو اجازه ورکړي. په نوموړي مرکز کې ساتل کیدونکو بندیان هغه دي چې یو وخت د حکومت پر ضد په وسلوال جنگ کې برخه اخیسته، خو بیا یې ټوپک له اوږې لرې کړ او تسلیم شول. په زیاده دی چې د پوز پر ضد په جنگ کې برخه واخلي او مړ شي. د پوز یو مشر بریګیډیر خالد د سغدریزی پر ضد د درې واړو مرکزونو مشري په غاړه لري. نوموړی وایي له جنګه د وسلوالو راګرځول اسانه کار نه دی. دوی مخکې تر دې چې د پوز مرکزونو ته راوستل شي د پوز پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. نوموړی وایي په تربیتي مرکزونو کې د بندیانو پوره سارنه کیږي چې معلومه کړل شي دوی څه زده کول غواړي. د امنیتي ملحوظاتو له کبله این بی سی نیوز ته اجازه ورنکړل شوه چې په تربیتي مرکز کې د موجودو پخوانیو وسلوالو سره ځان له وګوري. بریګیډیر خالد وایي د دوی دښمنان په پخوانیو وسلوالو قاریږي چې ولې د جنگ لاره پرېخي او بیرته عادي ژوند ته د راګرځېدو په حال کې دي. همدا ده چې د پخوانیو وسلوالو د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي. بندیانو په اسانه خبرو کولو ته زړه نه ښه کولو. یو شپاړس کلن ځوان هم دومره وویل چې دا پردو د سپاه خاخ سره تړاو لري. یو بل تن په تت آواز وویل چې خبرې نه کول غواړي او ځان له پاتې کېدل غواړي. بیا یې سر ټیټ کړ او روان شو. درې واړو مرکزونو کې تیر کال څه د پاسه شپږ سوه کسان د څه کم 1400 میلیونه ډالرو په ارزښت روزل شوي وو. بریګیډیر خالد وایي کله چې بندیان وروزل شي دوی هڅه کوي ورته یوه دنده هم پیدا کړي سو دوی عادي ژوند ته راوګرځي. یو بل چارواکي این بی سی نیوز ته د نوم د نخ کار کولو په شرط وویل دوی د ابو غریب او ګونټانامو په شان جیلونه نشي جوړولی. دلته په دې مرکزونو کې هغه پخوانی وسلوال په خپله د پاکستاني ځواکونو لخوا عادي ژوند ته راګرځول کیږي چې یو وخت ورته خپلو وسلوالو مشرانو ویلو چې د پاکستان پوځیان کافر او مرتد دي. استخباراتي چارواکي وایي د دې پروژې کامیابی د پاکستان د پوځ لپاره ډیره اړینه ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
مشال لخ پرونو ته وګستئ. زو افغانستان ته د وسلوالو لبري د ننګهار د ناامنا سرحدي ولسوالیو څخه د ملي اردو د یو شمیر سرتیرو کورنۍ د ننګهار بلابل سیمه ته راکړه شوې چې سرپنان لري. دوی له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي خو د ننګهار ولایتي اداره وایي چې دوی هڅه پیل کړې چې د دوی سیمې له وسلوالو پاکې کړي او خپل سیمو ته یې واستوي. نور حال د جلال آباد نه مشالې دوه خبريال باز محمد عبد راکوي.
د ملي اردو د دغو سرتیرو یو شمیر کورنۍ چې د بیسودو ولسوالۍ اړوند سمرخیلو کلي ته راکډه شوي سرپنا نه لري او په سپین میدان له لرګیو او ترپالونو څخه ځانونو ته خونی جوړې کړي دي. دوی له حکومت نه د سرپنا غوښتنه کوي. سو تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
چین ولسوالی غنی خیل دی بالا نازیان مامن دا ټول ګروپ د دېش لګیا دی پیلن اوس مو جنگ شروع دی مونږ چې شولز مونږ واره ما شومان دلته سره نمر ته پراته دی زموږ د حکومت ولې غم نه کوي ولاتو کې مز جنگا ګم وسره ز په خپل میدان شاک وځي په لارم بګیان ولسوالی کې
سوري ځشتان هیڅ دغه درک نه لګي بس دغه مرستر سره کوي چې زبلو بیان در بارک ملو بیان نه خوشې نشي کومګ आवाज د حکومت اوري وا دی وری کناوري مونږ ته صفه خبره وکومګ بس بل تر په بلا
شو په حال د بادغي صورت دا درې ملوا کې وظیفه درم هم دې خاطر مرا کډ شو غوس چې مونږ په خپل په حکومت کې اوسو او د حکومت په خاطر مونږ اما خلک وژني مونږ یو د کوټل سوال 2000 نفر صرف اردو پولیس دا کې هغه لري وظیفه لري
د میرامت په نوم یو تن سپینګری چې د نازیانو ولسوالۍ وسیدونکو دی وایي چې د داعش او طالبانو لویری زکه خپل کلی پرېخه چې اولادونه یې د ملي اردو سرتیری دي دی هم له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي
ما وزامنو په وو کې مدو شه دار شوی یو چې کوم دایرانه مازور زوی چې کارت په لاس لرمه دایرانه حلال کا پنځه زامن ما وس په اردو کې چې په کابل کې هم دی په ګردیز کې هم دی په شرن حکیم دی زه اوس څو کړم په دې کونډو څو کړم او په دې خدو څو کړم او نه مده سرپناه ځشته او نه دولت کوم سره مرسته او کومک کړه
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزی وایي حکومت په دې هڅه کې دی چې د بې ځایه شوو کډوالو سیمې د دولت له مخالفینو پاکې کړي او ټولې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو سیمو ته واستوي
موږ به کوشش کوو چې د دوی په سیمه کې آرامي رامنځته شي د ځینو پروګرامونو په تطبیق سره او دوی بیرته خپلو سیمو ته وګرځي نو والی صاحب په هدایت باندې په دواړو استقامتونو کې کار شروع شوی عام امنیتي ارګانونو ته د دوی د سیمو د آرامه کولو هدایت ورکړل شوی دی او عام بشري مرستو ادارو ته د داخلي بې ځایه شوو سره د مرستو لپاره هدایت ورکړل شوی
د زیاتوي چې تر اوسه یې 1400 بې ځایه شوو کورنیو سره د یو شمېر کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشلي دي د یادولو ده چې د تیری یوې میاشتې راهیسې د ننګرهار په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنګونو له امله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي چې د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې میشت شوي او له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
دا مشال ریډیو دا
ورسیدلې د اونیزي خبرونې د تاریخ پاڼه نن د تاریخ پاڼه کې د پیښور قصخوانې د شهیدانو په حق لا معلومات درکوو څوک چې په درویشتم اپریل 1913 کال کې د انګریز فوج د لاسا په ناتر سډزو کې مړ شوی وو او د یو څېړنې تر مخه دغه د مړو شمیره د 200 نه زیاته وه هر اونۍ د خبرونه ستاسو لپاره زموږ خبريال خالد خان چمتو کوي
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلې وي او که چیرې لیدلې مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلې وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخي بازار دی چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاويږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازارونو ته لاري اوتی دي هم دا غزه ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د درویشتم اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو ویل کیږي چې په خبر کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم دغه پیخي رستو پیل کیږي او په دغه پیخه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیخه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بی ګنا خلکو ناتر سډزي وکړي
The
دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوښه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې د پاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی ځکه چې د لرې لرې نه راغلي د کافلو پړاو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه د کیسه خانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه څه کوي چې دلته به اوتلې وي دلته به قافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې به دی تر ټوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تېری دپاره نور څه ذریعې وي نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او هم دومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج دپاره راوتي وو چې ناترسه ډزې پې وشوې او د ډاکټر وقار علي شاه په وینا په دغه پیښه کې 240 کسان مړه شوي او ډېری خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو چې ډزې شروع شوي دي تر 3 بجې ډزې شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 230 ما د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چتي کړي دي او هغه کابل سیند نو خار سیند چې کوم دی لنډ کې ورزولې دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیخه په هندستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیخه وه خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنې شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بدې مرغۍ ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې دی بل د سیاسي شعور کمې دی نو دې د وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 13 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو نو په خبر کې د کانګرس خوړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار علي شاه په وینا په خبر کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په خبر کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې سی سی ډاکټر سی سی گوش دی امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي انټلیجنسیا ورته ویلی شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړ کا خو دې نه دی په خوارو ډېر پیو کې خو یو عوامي جماعت ته نه جوړ کړي یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلې دی هغه په 1919 کې دا جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې هغه یو سل او اتیا دی.
ډاکټر وقار علي شاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانا او خدای خدمتګار تحریک بنیاد اخی وو او د هغه مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د کانګرس پارټي مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې بد انجمن اصلاح الافاق نا ادا سے دیسر جسم نور ارگنائزیشن جو خدائی خدمت گارئی ہم جوڑ شیوا ظلم و جرگوا دی ٹولو متفقہ اجلاس بہت مانزو کے پنون سم دے اپریل اگین مانزل ہو کانگریس مشران یو سو دکھار نہ لاڑو کہ پکے علی گل خان شامل ہو پکے دا سے خان میر ہلالی شامل ہو سی سی گوش داخل کلاڑو اتمانزو تھا آزاد اسکول اتمانزو پاگا سالانہ جلسہ کے شرکت کو ولتا پسٹیج بان خل کو تخواست کو چیرا سیول نہ فرمانے کی منگ سرا
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چکلا پا درویشتم اپریل نولس سوا دیرشم سیاسی او مذہبی ڈلو مشرانو پا کی سخانے کی دا کابل تانے پلور روان اون دا ہاگ وقت پولیس افسر سر دغا یرشوا چی گنی دوی پا تانا حملہ کوی نوزکے پا بیڑنے توگا فوز راو بللو او بیا چی سنگا دا فوز گاڑی راغلل نولنبے گاڑی نیخ پنیغا پا جولس ورغلو چی سوار لس کسان پا کمڑو او گن شمیر جوبل شو
ممبئی آرمٹ کار چی رو رسید پر موڑ کی چیدہ گاڑے راتا ہوں شو سور لس کسان ورلاندی چخنی شو پاگی کے دو لس خوپا مکمل شو او دانور زخمیان بس دی سرا لانجا شروع شو دی کی سمشاران رامخ کی شو وغی خلقو توی چیرا بس دا معاملہ ختمو او تاسو لات شای پاگی کے حکیم عبدالجلیل ندوی دے اجی عدیل پلار دیرالو دی تکریرو کو خلقو اور پس چگہ نارے جوڑے کی چنا تو خود انگریز جنٹے ہو بس بیا اور نور مشاران ہوئے کہ بس جسے پریدا جس لکا دا خلق کئی بورو چی رئیس سکئی
دا داغ ظلم او زبردستے پر رد عمل کی دا جولس زنی گڑنوالو دا فوز دا گاڑی تا اور ور تکلو او یو الگاو تلگاو جوڑ شو
اگا اڈنبے آرمدکار چو اگا تا دای اور ور تکو دے خلق ور تا اور ور تکو چی رنگی دا چی دا برداشت کولی شو چی یرا اندستان ہے یا دیما چکم ریایا دا اگای دی دومرا لگا کئی دومرا طاقت یا دومرا نافرمانی دے کئی اڈر ویر کو ڈیٹا سو کم رومبے پلٹن چیو اگا گورکھو گوروال رائفل ستنم باندھیو ائی تا چیو ڈیٹا دیو کئی اگئی انکاری شو بس ایک دم دے اگئی کورٹ مارشل کو دے اگئی دپس تے 111 انفنٹری چکم یارک شائر والا کنگ یارک شائر والا اگئی را وستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغ وقت کی مولانا عبدالرحیم پوپولزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتیو او دا کانگریس او خدائی خدمتگار و مشرانو دغ یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سدازی پیل شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سرا سرا پا کزائی دکانداران او بیگونا خلق ہم پا نخشو
اکثریت گیر چاپیرا علاقو دا کلو ملو والا کم خدای خدمتگار چی راگلی دائی دی اگا پتی اگا نمونہ اشترے دی پختنو دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی باچا خان پا دا غورز سر دا خپلو ملگرو دا اشنغرنا دا پیخور پلور پا یوٹانگا کرا روانو چی دا ناکے سر نزدی پولیس اونی وو او بیای دا سلور کالو دا پارا دا ہندوستان پا یو زندان کی بندی کلو
باچا خان او دیگه یو سو مرگری پا ٹانگا کرا سر اکبر خان اکبر دا نور سو کسان دای را روانو دی ناکای تانے سرے دای اونیسل بویتل چار سدی جیل تا ال تکی چی خلق راجا وشو ال تکی اوم دایا روا چیر دا خلق اسینا جیل دیوال مات کی آغی زینے فورن رسال پور تا رو گستو دی رسال پور نا گجرات تاو بیا رسال اور کالا رگر سن پریزنمنٹ کی کہ دے با مشکت ور تا ور کو جیل کے واچو
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی دا دغی پیخی نرستو دا کابلیز دروازی تا خونی دروازا او دا کسخانے بازار تا با دا شہیدانو بازار ویلشو خوبیا انگریز سرکار خلق بزور دغه زاینو ته دغه نمونه ورکول نه منکل او بیا چکله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پیښه پیاد کی په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یا دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم دغه پلاس یې هغه یادگار رنگ کړو
دې دې پستا په دویم درې مورز دلته کې یو دیو چې میوې دکان یو اشک شاه نوم دی اگر آلو دلته کې راکوم دې چې دې ډېر شي دي کوم دې چې پر په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادگار جوړ کو دلته کې مضمونه مضمونه پکې اوسه دغه اوسو نو چې را دا چې دنو دا خونی دروازه ده او دا شهیدانو بازار شو بس فورن هغه گرفتار کو رایوس هغه باندې کوم یادگار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګان فوټوګرافر وسره سرکاري موجود هغه ګنټي باندې په زور پاغه باندې خپل دغه خپل په وړاند کو تصویر نه وستو بیا نور خو فوجار وړاند کو هغه دغه تاسو سرکولیټ شو چې را اومدې دغه کوي.
ډاکټر وقار ریشا وایي چې د کیسه خانه بازار د ناوړ پیخي د پلټنه لپاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي، خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موکا ورنکړل شو او د حکومت له اړخه پلټنو کې وویل شو چې په دغه پیخه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان، یو د مدراس های کورټ، یو د بمبئی، هغه ته سلیمان پینکریج رپورټ دی، پاره کې دی لیکلي چې څلوېښت کسان مړه شوي دي. هغه نم کم او سچې دي نو مصیبت دا رہی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته، خو د کانګرس کانګرس تاریخ داران چې دي هغه هم دا سرکاري رپورټ پیش کړی دی.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیخه نه و، خو د بد مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونه وړاندې شوې، بلکې دغه په یو منفي انداز کی کامتا اڑان دکړي. ډاکټر وقار علی شاه وای پکار دا چې د کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړي شي او نوې نسل ته د دغه پیخي اصلي حقایق کڑان دکړي، او لکه د هندستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاته په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونې پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خوده پامان